نه بجې شوې سلامونه فرشته صحا کې ما د ازادي رادیو په دې صادق پرونه کې ستاسو قربانه تر هر څه دمخ کې خبرونه د چمن پر دروازه ل ویزی او پاسپورت پرته تګ را تک پیل شوی خو محدودیتونه او خندونه لا هم شته په سیمه کې د مشال رادیو خبريال وینن چهارشنبه د جولای 23 مه په چمن کې په شناختی کارتونه او تذکرو تګ را تک پیل شوی خو دا بهیر خورا ورو روان دی د هغه په خبره په چمن کې د خلکو ګڼه ګونه ډیره ده او په یو ساعت کې 15 کسانو ته اجازه ورکول کیږي چې له دروازې تیر شي په چمن کې نه هم یاشتنی پرلت د جولای په 23 وروسته تر هغه پای ته ورسیده چې د پرلت غړو او مشرانو وویل حکومت ورسره د خو په تیر په شناختی کارتونه او تذکرو تک را تک منی خو د پاکستان حکومت تر وسه په دې اړه رسمن سندي ویلي په داسې حال کې چې په چمن کې پرلت پای ته رسیدلی خو لا هم د کوز جنوبي وزیرستان په انګور اډه کې خلکو پر پرلت ناستی د پاکستان حکومت د تیر کال په اکتوبر کې اعلان وکړ چې د نومبر لومړۍ نیټې څخه له افغانستان سره د تک را تک لپاره قانوني سفري اسناد لرل لازمي کوي د حکومت د دې پریکړې پر ضد لومړی په چمن او بیا په انګور اډه کې پرلتونه پیل شول هنلی پاسپورت انډیکس موسسه د افغانستان پاسپورت په نړۍ کې تر ټولو کم اعتبار او د سنگاپور تر ټولو با اعتبار پاسپورت بللای دی د سازمان پرون سه شنبه د جولای دروښتمه په خپل تازه ارزونه کې ویلي په خو افغان پاسپورت لرونکو و به شي ودونو ته پرته لو ویزه سفر کول شو په 13 شپږو میاشتو کې د شمیر شپږو اشتراک کته شوې دی په ارزونه کې بیا د سنگاپور پاسپورت یو ځل بیا د نړۍ تر ټولو با اعتبار پاسپورت یا چوي چې وګړي کول شي یو 15 ودونو ته بیل ویزه سفر وکړي فرانسا جرمنی ایتالیا جاپان او هسپانیا له سنگاپور روسته هغه هیوادونه دي چې وګړي 192 هیوادونو ته له ویزې پرته سفر کولای شي د حماس وسلوالې ډلې د دفتر سیاسي مشر اسماعیل هانیا د طالبانو د حکومت له بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره ټلیفوني خبرو کې د حماس ډلې او اسرایلو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې اترې کړې دي حماس وسلوال ډله د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د یو ترهګری سازمان په توګه پیژندل کیږي د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت ویان حافظ احمد نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼې د پخوانی ټویټر ویلي ښاغلی متقی په دې خبرو کې د حماس جهادي ډلې څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی متقی په دې خبرو کې په بیجنګ کې د فلسطینی ډلو د توافق هرکلی هم کړی دی حماس ډلې 13 ورځ اعلان وکړه چې د چین په پلازمینه بیجنګ کې په بیجنګ کې په یو ناست کې فلسطینی ډلو یو توافق لاسلیک کړی دی د طالبان حکومت په 13 میاشتو کې په کراتو د حماس له وسلواله ډلې خپل ملاتړ ښودلی دی د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف د خپل گاونډي هیواد په خاور کې د تحریک طالبان بریدونو د نه منلو وړ بللی دي خو په پاکستان کې چاپیدونکو انګلیسي ژبې ورځپاڼې ډان د راپور له مخې ښاغلی شریف نن چهارشنبه د اسد په 3مه په اسلام آباد کې د وزیرانو شورا غونډې ته په خپله وینا کې د کوم هیواد یادونه نه ده کړې هغه په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبو کې د وژونکو بریدونو زیاتوالي ته په اشارې سره ویلي پاکستان د خپلو اتباعو د ساتنې لپاره چمتو دی او په ورته وخت کې غواړي چې دا مسله د خبرو ترول لارې په سولې ایزتوګه حل کړي په دې ورسته کې په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبو کې د پاکستان ځواک پاکستانی ځواکونو پر ضد بریدونه زیات شوی چې اکثریه په پړه تحریک طالبان پاکستان منلې ده اسلام آباد ادعا کوي چې دغه ډله له افغانستان خپل بریدونه پلانوي د جرمنی حکومت په هامبورګ کې د ایران اسلامي مرکز ورسره تړلې منسوټونه تړلې دي د جرمنی د کورنۍ او چارو وزارت نن چهار شنبه د جولای 23 په یو بیان کې ویلي د محکمې د حکم لمخې نن سهار د دې هیواد په اتو ایالتونو کې د ایران د اسلامي مرکز اړوند 350 ځایونه پلټلې دي د رویټرز د راپور پر بنسټ د هامبورګ اسلامي مرکز سربیرا په فرانکفورت مونیخ او برلین کې د دې مرکز اړوند څنګه تړل شوې دي ازادي راډیو په منځنۍ صفه شپږنوي 12 په ټول افغانستان کې اوري په دې خبري مجله کې را سره دا مطالب اوري د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وای د افغانستان پوهنتونونو تحصیلي نصاب کې بدلونونه راوستي دي په دې اړه درته راپور لرو خو د خوست نه د یو ځوان زیارکښ ځوان خبرې به واوري چې څنګه د مزدوري ترڅنګ په سګنی کانکور ازموینه کې د 301 د شنومرو په ګټلو سره د یاد ولایت ته پوهنځي ته لار پیدا کړې ده
لاسی ګړای بر سره وا دا بارونه به موړاله مزدوري وا نو په دې سره به چکل د ولسمي بجه شو نو په نیم سر کې به ما زر کلی بدل کړل او ډوډۍ به می وخړه خو انده ته به ځان ورسو
د کډوالۍ لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي د افغانستان په څو ولایتونو کې د تیرې اونۍ د سختو اورښتونو، طوفانونو او سیلابونو له امله د مړو شمیر یو اویا تنو ته رسیدلی دی.
زمونږ د کور چت پریوت، موږ پکې ډېر مالی او ځاني تاوانونه ورک، موږ سره نه د دولت لخوا مرسته وشو او نه د کوم موسې لخوا. وادي ټولو وکړې خو چا مرسته نه ده کړې.
د کندز د دشت ارچی ولسوالۍ اوسیدونکي د دغه ولسوالۍ د لوی لارې له خرابوالي شکایت کوي.
د دې سړک ډېر ستونزې سره خلک مخ دي، ولاکه یا بازار ته څوک تلای شي یا کښته تلای شي یا پورته تلای شي، وروره نه موټر تلای شي نه موټر سکیل تلای شي، وروره در به درې ده.
په دې خبري مجله کې نور راپورونه هم شته، ملتیا مو غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي د افغانستان د پوهنتونونو تحصیلي نصاب کې بدلونونه راوستي دي. دغه وزارت وایي دا نصاب یې د منظورېدو په هدف د دوی د حکومت د وزیرانو شورا ته استولی. دغه وزارت سرپرست ندا محمد ندیم کڅه هم ادعا کړې چې په دغه نصاب کې دوی د ټولنې ضرورت او غوښتنې په کې په پام کې نیولي، خو یو شمېر محصلین، استادان او د زده کړو فعالان د اندېښنې په څرګندولو سره وایي تر اوسه له دوی سره په دې اړه هیڅ معلومات نه دي شریک شوي. نورحال د فیروزي عزیزي په دې پورکی
د پوهنتونونو د تحصیلي نصاب د نوي کېدو په اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم تر څرګندونو وروسته یو شمېر محصلین او استادان او د زده کړو فعالان د اندېښنې په څرګندولو سره وایي تر اوسه له دوی سره په دې اړه هیڅ ډول معلومات نه دي شریک شوي. ندا محمد ندیم پرون سه شنبه په کابل کې د دوی د حکومت له لوري د کار ملي کانفرنس کې په وینا کې وویل
دوه کاله نشته په نصاب باندې کار شوی دی، اوس مو د منظوري دپاره د وزیرانو شورا ته پیش کړی، پر هغه باندې هم تصامیم نیول شوي دي، ښه تجدیدات پکې راغلي دي، ادر وخت تیر مضامین لري شوي دي. د جامعې ضرورت ټولنې او جامعې ضرورت په نظر کې نیول شوی دی چې د هغه مطابق به په پوهنتون کې موږ تدریس لرو، موږ به تحصیل لرو.
د ندا محمد ندیم دا څرګندونې ملي ټلویزیون په یو ویډیو کې په خپل ایکس پاڼه خبرې کړې دي. نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي او د لوړو زده کړو وزارت ویان حافظ ضیاءالله هاشمي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دولتي پوهنتونونو یو شمېر محصلین وایي دوی له دې عمل اندېښمن دي چې د نصاب د بدلون اړوند له وړاندې ورسره هیڅ ډول معلومات نه دي خپاره شوي. د خوست ولایت د شیخ زاید پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي یو محصل د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل له وړاندې دوی ته په تدریس کې ځینې مضامین اضافه شوي چې هغو ته په کتو دوی د نوي نصاب منظورېدو ته اندېښمن دي.
نصابونه بدلیږي، نصاب د محصل لپاره بدلیږي او نصاب باید د محصل په خوخه باندې جوړ شي چې محصل او د محصل تقاضا ته وګوري. هر هغه پوهنځي، هر هغه درس چې د محصلینو په خوخه باندې وي دا حتمی ختمامېدلی شي او محصل په شوق او علاقې باندې وایي.
د کابل ښار ایوه اوسیدونکې او مخکې محصله چې نه غواړي راپور کې نوم خپور سي، بیا اندېښمنه ده چې کېدای سي طالبانو د ښځو او بشري حقونو اړوند موضوعات او کتابونه له نصاب لرې کړي وي.
ما په نظر باندې چې دوی به ډېری هغه کتابونه چې د بشري حقونو دي یا د حقوقو په اړه دي یا هم عصري علوم دا به لرې کړي اوسي او پر ځای به یې د اسلامي علومو کتابونه زیات کړي، ځکه هغه کال چې زه محصله وم هغه وخت اسلامي عمارت و. اول کال چې زه کله لاړم پوهنتون ته نو نور کله به ثقافت یو کټ په هفته کې تدریس کېده، بیا د دوی په وخت کې درې کړلته سه، یا شاید هم داسې کتابونه زما په نظر دوی زده کړي وي چې جنو دی فاکولټو لپاره او یا هم داسې موضوعات په غوږ کې دی چې په ارتباط باندې
د کابل پوهنتون یو استاد د نوم نخ پرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
کله چې د هیواد په کچه تحصیلي نصاب کې بدلون راځي نو اړینه ده چې د څار لپاره یو کورنۍ او نړیوال څارونکي باید په جریان کې اوسي تر څو د نصاب لپاره یا د هغه کتابونو لپاره چې دوی زیاتوي د زده کړانو لپاره تاسې یو منځپانګه ترتیب کړئ چې د دوی د علمي کچې او د تحصیلي ظرفیت په لوړولو کې مثبت اغیز وکړي.
د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو لوبیا ځلې واکمنېدو وروسته دوی د پوهنتونونو د یو شمېر پوهنځیو اړوندو څانګو کې ځینې بدلونونه راوستي دي چې د دې ډلې د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو له پوهنځي د څو برخو لری کول شامل دي. دغه شان له افغانستان د ډیری استادانو په وتلو سره هم تحصیلي نصاب ډیر اغیزمن شوی چې په تړاو یې وخت په وخت راپورونه ورکړل شوی دي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. ورزو خوست ولایت ته واجد الله زیار هغه ځوان چې په لاسي کراچۍ یې د مزدورۍ ترڅنګ په ځان شپه ورځ یوه کړې وه او بلاخره یې په سګانی کانکور ازموینه کې د 301 نمرو په ګټلو سره د یاد ولایت ته پوهنځي ته لار پیدا کړه. پاتې حال به د سنا کاکړ په دې راپور کې واورو.
زما ټول ورځ مې ورځ مصروفه وه، نن د سهار به چې راووتم نو ماښام به بیرته کور ته راورسم.
هم مزدوري او هم زده کړې او خواري. د خوست ولایت اوسیدونکی اتلس کلن واجد الله زیار چې د شهید محمد داود ښوونځي څخه فارغ دی، د سږ کال په کانکور ازموینه کې د 311 نمرو په ګټلو سره د یاد ولایت د شیخ زاید پوهنتون ته پوهنځي ته بریالی شوی.
زه به چې سهار د لمر د لوست څخه وروسته څو ساعته مطالعه وختي وکړم، بیا به چې وروسته یو کورس به مې تعقیب کړم. نو د دې نه بعد به ما یاد څلور ساعته وخت درلوده، په دې څلورو یا درې نیمو ساعتونو کښې به ما خپل کار ته ادامه وکړه. لسی ګډۍ به راسره وه، دا بارونه به مې وړلې، مزدوري وه. نو په دې سره به چې کله دولس دولس نیمې بجې شوې نو په نیم سر کښې به ما زر زر کالي بدل کړل او ډوډۍ به مې وخوړه، ښوونځي ته به مې ځان ورسوم.
واجد الله زیار وایي د خپل د زده کړو د لګښتونو د پوره کولو او د خپل سپین ګیرې پلار د لاسنیوي لپاره په لاسي کراچۍ پسې شو او زیاتوي همدې سخت او دروند کار زده کړو او پرمختګ ته لا وهڅوه.
نو دا کار زما یوازینی لامل و چې ما ته انرژي راکوله، زه یې قوي کولم. کار زما لامل و چې ما کوشش وکړم زه باید د دې بد بحران څخه ځان وباسم تر څو هېواد ته د خدمت جوګه وګرځم.
له دومره زیار وروسته د پوهنځي د بریا د واجد الله لپاره د هغه د ژوند تر ټولو خوښه شیبه وه. نوموړي د دې شیبې په هکله ازادي راډیو ته وویل:
بالکل احساس خو مې داسې احساس و چې د کنترولېدو وړ نه و. بالکل د ژوند جالبه خاطره مې وشمېرل شوه، بېخي زیات خوښ وم. دوکانداران زما څخه زیات خوښ و، د دوی خوشحالیانو زه نور هم خوشحاله کړم او د خلکو تشویق لا انرژي راکړه.
د 1403 هجری لمریز کال د کانکور ازموینې پایلې د یکشنبې په ورځ د چنګاښ په 13 اعلان شوې. د دې ازموینې عمومي اول نمره اتل خان د کابل د حبیبیې لیسې فارغ دی چې د 309.5.1 نمرو په اخیستو سره د کابل د پوهنځي ته بریالی شو. خو دا څوم کال دی چې د طالبانو حکومت په کانکور ازموینه کې د نجونو په ګډون بندیز لګولی دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
اوس ازادي رادیو په ټول افغانستان کې څلور ویش ساته اوریدای شي. ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولي د کمپاین په پیلولو له بشري حقوقو او مدني سازمانونو غوښتي چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د ښځو د سیستماتیکي ځپنې په اړه ورته معلومات، اسناد او راپورونه وړاندې کړي. د افغانستان د دې استازولۍ د بشري حقوقو مشر محب طائب د دې معلوماتو د راټولولو هدف د ښځو پر وړاندې د تبعیض د لرې کولو کمیټې ته د څلورمې دورې راپور جوړول وبلل. د ښځو د حقوقو ځینې فعالانې له دې کمپاین د هرکلۍ ترڅنګ وایي چې افغانستان کې د ښځو وضعیت ته په کتو باید د رسیدنې لپاره یې زمینه برابره شي. نورحال د فیروزي عزیزي په دې راپور کې.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولي د ښځو پر وړاندې د تبعیض د ستونزو د حل په کمیټه کې د افغانستان په اړه د څلورم دورې راپور د برابرولو په هدف او د دې استازولۍ په ټکو د طالبانو له لوري د ښځو د سیستماتیکې ځپنې په اړه د اسنادو د راټولولو کمپاین پیل کړ. دې استازولۍ په خپله ایکس پاڼه د دغه کمپاین په خپرېدو له ټولو افغان ښځو، د بشري حقونو مدافعینو او مدني ټولنو او په هیواد دننه او بهر له نړیوالو او غیر دولتي سازمانونو غوښتي چې په دې اړه دې ورسره معلومات، اسناد او شواهد شریک کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د بشري حقونو مشر محب طائب د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د استازولۍ غواړي په دې راپور کې د افغانستان د روان وضعیت او پر ښځو یې د ناوړه اغېزو په اړه یو کره راپور برابر او د وضعیت د ښه والي لپاره یې د یوې مؤثرې کړندلارې په توګه وړاندې کړي.
یک گزارش تهیه بکنیم که این گزارش نه تنها مختص به
یو داسې راپور جو کړو چې نه یوازې د افغانستان دایمي استازولۍ ته ځانګړې وي، بلکې ملکیت یې هغه کسان چې د حقونو درلودونکي دي ولري. مثلا ښځې، نجونې او د ښځو او بشري حقونو فعال بنسټونه یې ملکیت ولري. هیله من یم چې د سپتمبر تر 10 نیټې زموږ هغه هیوادوال چې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښمن دي، دې پروسې سره یو ځای شي.
ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د خبري سوي خبرپاڼې له مخې د افغانستان څلورم دورې راپور به د ښځو پر وړاندې د تبعیض د ستونزو د حل کمیټې په جلسو کې چې د 2015 کال په فبروري میاشت کې ترسره کیږي وڅېړل شي. وړاندې راغلي چې ګډونوال کولای سي دې استازولۍ ته د مجازي جلسو له لارې چې د اګست میاشت کې جوړیږي خپلې ستونزې، معلومات او یا هم اسناد ورواستوي او یا هم د دې استازولۍ آدرس ته ایمیل وکړي. د ښځو د حقونو فعال ترنم سعیدي د دې کمپاین نه بهر کلي وایي چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د ښځو وضعیت ترینګلي کېدو او ورځ بلې ته د بندیزونو زیاتېدو ته په کتو اړتیا ده چې ورته د رسېدنې او مبارزې لپاره زمینه برابره سي. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې په دې کمپاین کې ګډون کول د ټولو مسؤلیت وباله.
استقبال میکنیم و قطعا خود را مسؤول میدانیم که مونږ هر کله کو او قطعا زنونه مسؤول بولو چې په دې برخه کې له کمیټې سره لازمه همکاري ولرو او کولای شو چې نظرونه، شواهد او مستندونه چې هر ورځ ترلاسه کولو دوی سره شریک کړو.
د طالبانو حکومت په نږدې تیرو درېو کلونو کې ښځې او نجونې له خپلو ټولنیزو، کلتوري او سیاسي حقونو لکه له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو کې تر پوهنتونه له زده کړو په ډېرایو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له دندو راګرځولي دي. همدارنګه پر دوی له محرم پرته د لرې واټن سفر او تفریحي ځایونو، پارکونو، ورزشي کلبونو او ښځینه حمامونو ته یې پر تاک هم بندیز لګولی دی. د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو ښځو حقونه خوندي دي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بن نږدې یوه میاشت وړاندې په افغانستان کې د ښځو او بشري حقونو په اړه په خپل یو راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شپږ پنځوسمې ناستې ته وړاندې کړ، په افغانستان کې د ښځو روان وضعیت ټکان ورکوونکی وباله او طالبان یې د ښځو او نجونو د حقونو پر سرغړونو او د دوی انساني کرامت په سپکاوي تورن کړل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وسم یو بهرنی راپور ورزو جرمنی ته. د جرمنی په هامبورګ کې د ایران اسلامي مرکز تړل شوی. د جرمنی حکومت وایي د اسلامي مرکز د يهوديانو او اسرایلو ضد چلند ته وده ورکوله. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت په خبره په دې هیواد کې بعد د شویګانو څلور نور جماعتونه هم وتړل شي. نور حال د فریدې سیال ناورو.
د جرمنی حکومت په هامبورګ کې د ایران اسلامي مرکز او ورسره تړلي بنسټونه د سخت دریځي او اسلام پالو مخو د تعقیبولو په تور تړل دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت نن چهارشنبه د جولای 4/28 په یو بیان کې ویلي د محکمې د حکم لمخې نن سهار د هیواد پاتوی ایالتونو کې د ایران د اسلامي مرکز اړوند 350 ځایونه پلټل دي. د رویټرز راپور پر بنسټ د هامبورګ اسلامي مرکز سربیره چې په جرمنی کې یو لوبخانه او جماعتونو څخه دی، په فرانکفورت، مونیخ او برلین کې د دې مرکز اړوند څنګه هم تړل شوې دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت په خبره د شیاګانو څلور نور جماعتونه به هم په دې هیواد کې وتړل شي. رویټرز وړاندې په راپور کې وایي د نومبر په میاشت کې د دغه مرکز له 550 اړوند څنګه د بلټنې پر مهال داسې شواهد ترلاسه شوي دي چې د دې مرکز د تړل کېدو سبب شول. د جرمنی استخباراتي ادارې د هامبورګ اسلامي مرکز او اړوند څنګه د سخت دریزو او اسلام پالو مخو د تعقیبولو په تور تړلې او زیاته کړې ده چې په اکثره د مرکزونو کې د يهودو او اسرایلو ضد چلند ته وده ورکول کېده. د جرمنی د شپیګل او رسپانې د معلوماتو لمخې د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر د تیرې چهارشنبې په ورځ پریکړه وکړه چې د هامبورګ اسلامي مرکز د فعالیتونو پر دوام دې بندیز ولګول شي. د ورسپانې په راپور کې وړاندې راغلي د شواهدو له ارزولو وروسته د کورنیو چارو وزارت شکونه تایید او دا معلومه شوه چې دا مرکز د یهودو ضد او د اسرایلو سره د دښمنۍ په اړه د اسلام پالو نظریاتو ته وده ورکوي او د ایران له ملاتړه برخمن د حزب الله ترهګري سازمان چې په جرمني کې پرې بندیز لګول شوی ملاتړ کوي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت لخوا په خبر شوي بیان کې راغلي د هامبورګ اسلامي مرکز فعالیتونه د جرمني د اساسي قانون خلاف دي او له همدې امله د دې مرکز او اړوند ټولو څانګو فعالیتونو باندې باید بندیز ولګول شي. د تیر کال په منی کې 800 پولیسو د جرمني په څو یالاتونو کې پر دغه مرکز او اړوند څانګو چاپی وهلې وي چې هغه محلي اسناد، کمپیوټرونه، موبایلونه او په زیات اندازه نقدي پیسې ضبط کړي وي. په هامبورګ کې د ایران اسلامي مرکز لدري ولسیزو رهيسي د جرمني حکومت تر څارنې لاندې فعالیت کوي چې لدې وړاندې هم د اسلامي مرکزونه د سخت دریزو او يهوديت ضد فعالیتونو په تور د پولیسو لخوا پلټل شوی و.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د کډوالۍ لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان آی او ایم وایي د افغانستان په څو ولایتونو کې د تیرې اونۍ د سختو اورښتونو، طوفانونو او سیلابونو له امله د مړو شمیر یو اویا تنو ته رسیدلی دی. دغه سازمان پرون ناوخته په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلی دی چې په دغو پیښو کې تر 900 کورونه هم ویجاړ شوي دي. د روانې جولای 15 او 16 د ننګرهار په ګډون د افغانستان یو شمیر نور ولایتونه د سختو اورښتونو، سیلابونو او طوفانونو شاهدان وو چې له امله یې ګڼو خلکو مالی او ځانی زیانونه رسیدلی دي. زیانمن شوي ادعا کوي چې تر دې دمه ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. پاتې حال په دې راپور کې واوري.
د کډوالۍ لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان آی او ایم وای د افغانستان په ختیځ او شمال ختیځو ولایتونو کې د تیرې اونۍ اورښتونو، طوفانونو او سیلابونو یو اویا کسان مړه کړي. دغه سازمان په یو بیان کې چې پرون سه شنبه د جولای 23 ناوخته په خپل ایکسپان خبر کړي ویلي چې د پیښو د ننګرهار په ګډون لغمان، کونړ، بدخشان او بغلان ولایتونه اغیزمن کړي. که څه هم په بیان کې دقیق نه دی ویل شوی چې څومره کسان په کوم ولایت کې مړه شوي، خو ننګرهار چې تر نورو ولایتونو ډیر زیانمن شوی. چارواکو د تیرې دوشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي وو چې یوازې په دې ولایت کې 150 کسان مړه شوي او شاوخوا 1500 نور ټپیان شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان په بیان کې دا هم راغلی چې په دغو پیښو کې تر 900 کورونه هم ویجاړ شوي. دغه سازمان ویلي چې تر اوسه له 130 کورنیو سره بیړنۍ مرستې شوي او 255 کورنیو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې شوي دي. په همدې حال کې په ننګرهار کې د وروستیو طبیعي پیښو یو شمېر زیانمن شوي کسان وایي چې اورښتونو او طوفانونو یې هر څه له منځه وړي او ادعا کوي چې تر دې دمه ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. د ننګرهار د سرورود ولسوالۍ اوسیدونکي نظر محمد ازادي راډیو ته وویل،
تیر څو ورځې مخکې چې دا بارانونه او ګلهګانې وشوې زموږ د کور چت پرېوته. موږ پکې ډېر مالي او ځاني تاوانونه ورک. موږ سره نه د دولت لخوا مرسته وشو او نه د کوم موسې لخوا. وادې ټولو وکړې خو چا مرسته نه ده کړې. موږ د مرستې سخت اړتیا ده.
د همدې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي عابد هم د مرستو د نه رسیدلو له امله شکایت کوي او وایي څو ځلې سیمې ته د سروې ټیمونه ورغلي خو د مرستو هیڅ درک نشته. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
ټول ماشومان او زنانه بے سرپناه د لمر کې او ګرمۍ کې ژوند تیرو او هغه موسسو او خیریه بنسټونو او دولت چې کومې وعدې موږ سره کړې نو تر اوسه یې هیڅ موږ ته نه دي راکړې او تر اوسه موږ ټول بے سرپناه ژوند تیرو.
خو په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت ولایتي ادارې د روانې جولای په 18 په یو بیان کې له زیانمنو کورنیو سره د نقدي او خوراکي توکو د مرستې خبر ورکړی او ویلي وو چې تر دې دمه د هر وژل شوي کورنۍ سره 100,000 او د هر ټپي شوي کورنۍ سره 50,000 افغانۍ مرسته شوي. افغانستان چې د اقلیمي بدلون له زیانګالو هیوادونو بلل کیږي په وروستیو څو میاشتو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو شاهد دی چې له امله یې په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونه کسانو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي. نن چهارشنبه هم د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 13 ولایتونو کې د سختو اورښتونو، سیلابونو او بادونو اټکل کړی دی.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
یو شمیر افغان کډوال چې د پخوانی جمهوری نظام نه نسکورېدو وروسته د کډوالۍ د کیسونو د څېړلو څېړل کېدو لپاره البانیا ته لېږدول شوي د خپلو کیسونو د نه څېړل کېدو په اړه اندېښنه لري. دغه کډوال چې ځینې کورنۍ هم پکې شاملې دي وایي چې د البانیا حکومت مرستې کمې شوې دي او دوی کاري فرصتونه او ماشومان یې زده کړو ته لاسرسی نه لري. دغه کډوال چې شمیر یې 14 کسانو ته رسیږي ډېری کاناډا او امریکا هیوادونو ته د کډوالۍ کیسونه لري. په دې اړه نور تفصیل د بدې سپوږمۍ نه اورو.
د افغانستان د پخوانی جمهوریت له نسکورېدو وروسته یو شمېر افغان کډوال او کورنۍ چې البانیا ته لېږدول شوي وایي لا هم یې د پناه غوښتنې کیسونه نه دي څېړل شوي. دغه کورنۍ ادعا کوي چې د البانیا حکومت له دوی سره مرستې کموي او غوښتنه کوي چې د دوی د پناه غوښتنې کیسونه دې ژر تر ژره وڅېړل شي. په افغانستان کې یو خبریال او د مدني ټولنې یو فعال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل چې له شاوخوا 3 کلونو راهیسې په البانیا کې اوسیږي.
مشکلات بسیار
ډېرې ستونزې لرو. ډېرو ادارو دلته له کډوالو سره خپلې مرستې ډېرې زیاتې کمې کړې. په ځانګړې توګه د استوګنې او د ژبې د نه پوهېدو ستونزې لرو. ډېری کډوال له ځایي ژبې سره نه دي بلد. د دندې موندل هم ډېر ستونزمن دی او که چیرې دنده پیدا هم شي ډېری یې په رستورانتونو، پخلنځي کې یا فزیکي کارونه کې.
دی وایي چې د 11 کورنیو او یو شمیر مجردانو په ګډون 34 کسان دا مهال به برخلیک آلبانیا کې ژوند کوي. یو بل افغان کډوال چې د یو غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې هغه په 2021 کال کې له کابل څخه د لیک د بهیر پر مهال آلبانیا ته لیږدول شوی دی. دی وایي چې له شاوخوا دریو کلونو راهیسې د امریکا حکومت له لوري د خپلې کډوالۍ دوسیې د څېړلو په تمه دی.
حمایت هایی که در گذشته ها صورت می گرفت حمایت هغه مرسته چې تیر کال راکړل شوی وي خې مرسته وي اوس کمی شوی او د زینو لپاره په بشپړ توګه درول شوی دی. دلته خزه او ماشومان ښه رواني حالت نه لري، ماشومان ښوونځیو ته نه ځي، له اوږدې مودې راهیسې ضروري او پته مدي
اساسي رنګ می برند.
ځینې کورنۍ وایي چې د دوی ماشومان د ژبې د ستونزو او د پناه غوښتنې د قوانینو له امله له دریو کلونو راهیسې په آلبانیا کې ښوونځیو او پوهنتونونو ته نشي تللی. د شته معلوماتو له مخې آلبانیا د دغو کډوالو د ملاتړ لپاره یوازې 3 کلن تړون درلود چې د ځینو لپاره دغه موده ختمه شوې او ورسره اوس په دې هیواد کې دوی سره بشري مرستې هم کمیږي. روسته له هغه چې طالبانو بیا ځلې د افغانستان واک تر لاسه کړ، د امنیتي ګواښونو له امله د لوړ پوړو دولتي چارواکو، خبریالانو، د ښځو د حقونو فعالانو او د مدني ټولنې د فعالانو په ګډون لسګونه زره افغانان له هېواده وتښتېدل. ډیری دغه کډوال اوس د پاکستان او البانیا په ګډون خپلو مقصد هېوادونو ته د لیږد په تمه دي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
تاسو زموږه کلاس ادي راټونه او ری د کندوز د دشت ارچی ولسوالۍ اوسیدونکو د دغه ولسوالۍ د لوی لارې د خرابوالي شکایت کوي. دوی د طالبانو له سرپرست حکومت غواړي چې د دشت ارچی ولسوالۍ د شاوخوا 40 کیلومتر پاتې سړک د اسفالت کولو چاره بیرته پیل کړي ترڅو د دوی ترانسپورتي ستونزې هوار شي. په دشت ارچی ولسوالۍ کې سیمه ایز طالب چارواکي بیا وایي چې ډیر ژر به د لوی لارې د نیمګړې پروژې کار پیل کړي. نور حال په دې راپور کې
د دشت ارچی ولسوالۍ وسیدونکو د لوی لارې د اساسي رغولو غوښتنه کوي. د کندز د دشت ارچی ولسوالۍ یو شمیر وسیدونکو وایي چې د تیر نظام پر مهال د دغه ولسوالۍ د عمومي سړک د رغولو کار پیل شوی وو، خو د جګړو او نامنو له امله د رغولو چارې نیمګړې پاتې شوې. د نوموړې ولسوالۍ یو تن وسیدونکی محمد اسماعیل له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل
دا سړک د انقلاب را پدې خو چې خراب شوی دی. د دې سړک ډېر ستونزې سره خلک مخ دي، ولکه یا بازار ته څوک تلای شي یا کښت تلای شي یا پورته تلای شي، وروره نه موټر تلای شي نه موټر سکیل تلای شي، وروره در به درې ده. خبره پدې ځای کې ده چې الله دې وکړي چې د خیر سره موږ وطن د امن سره وطن اباسي سړک جوړ شي.
د دغه ولسوالۍ یو شمیر وسیدونکي وایي چې د سړک خرابوالی له وجې د کندز تر ښاره پورې 1.5 ساعت مزل کوي. د دوی په وینا که دغه سړک جوړ شي دغه واټن 1.5 ساعت ته راټیټیږي. د ارچی ولسوالۍ یو تن قومي مشر حاجی محمد نعیم په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
د ارچی د سړک چې باقی پاتې 40 کیلومتره سړک دی او دا خلکو ته ډېر اهمیت لري او موږ ډېر متشکر یو د اسلامي امارت او خاص د مالی وزارت نه چې دوی ته د پیسو دغه برابر کړی دی. په دې کې به د خلکو ستونزې ډېرې حل شي.
د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی حبیب الله بیا وایي چې د سړک په جوړېدو سره کروندګر کولی شي په وخت سره خپل کرنیز محصولات د کندز بازار ته وړاندې کړي.
موږ مریضان په ډېره سخت او مشکلاتو کې له مرګ په سبا هغه ته رسېدلی شي کندز ولایت ته مرسول اوس چې دا سړک کې ریسي انشاءالله د 1500 د ولار ده. مریض او هر څه لکه مواد ارتزاقي مواد او غنم او وړل او راوړل ولایت پورې بالکل په اسانه طریقه باندې کېږي. دا یو لوی او بختور اقدام ده.
د کندز په دشت چرچی ولسوالۍ کې سیمه ایز طالب چارواکي بیا وایي چې د عمومي سړک تخنیکي سروې ترسره شوې ده او ډېر ژر به د پاتې 40 کیلومتره سړک د اساسي رغولو چاره پیل شي. د دشت چرچی مرستیال ولسوال مولوي جمعه ګل محمود آزادۍ راډیو ته وویل
د دې سړک په چرکېدلو سره به د دې ولسوالۍ دا ولسوالۍ په ډېر سمه توګه د کندز سره وصل شي او د خلکو مشکلات به ورته حل کړي.
آزادۍ راډیو د دشت چرچی اوسیدونکو د دې ستونزې په اړه مخکې هم راپورونه خپل